نارینه استادان برازی په میاشت کې دوه ځلې دوی به فقط راځي حاضري به امضا کوي او ښځینه استادان تبوم اتیا نه لرو. نو بیا هم موږ ورته منتظر وو چې ګواکې نن سبا نن سبا به په موږ باندې غږ راکړي چې تاسو راځئ. خو د میاشت تېرېدې دوه درې درېیمه میاشت شوله، په درېیمه میاشت کې څلورمه میاشت وه چې دوی وویلې چې نه، ښځینه استادانې دې هم راځي په میاشت کې د یو ځلې راځي، هغه د هم خپل حجاب دې مراد کوي. حال دا چې حجاب زموږ ټولنې پخوا هم زموږ کافره ټولنه نه وه، مسلمانه ټولنه وه، ټول خپل حجاب درلود، دغه حجاب سره خپل دندې ته تلل. هغه هم په هر صورت او هغه هم کله چې استادان ښځینه استادان راځي باید په هیڅ صورت باندې سړي هغه ته ونه لیدل شي. خو یعنی بے نهایت زیات بندیزونه یې ښځو ته ولګول او هیڅ محصله دې ونه لیدل شي. کله چې په پوهنتون کې نارینه استاد وي، نارینه محصل وي، په هغه وخت کې موږ باید نجونې ونه وینو. نو دا هماغه د سر نه، البته په سر کې دوی دومره جدي نه ونیولې، خو ورو تر بله لا هم جدي کړل او زمینه یې د ښځو لپاره لا ضیقه کړله او دوی ته دوی مجبور کړې تر څو ښځې نور افغانستان یا د مو هیواد هغه هیواد نه دی چې هغه ته ښځې ژوند وکولی شي، او الهی چې موږ دې ته مجبور کړی چې موږ هیواد پرېږدو. نو دا زه خپل پلان دوته خپل داستان مې درته ویلې چې زه له دغه شرایطو سره مخامخ شم او بالاخره زه مجبوره شم چې هیواد پرېږدم. چې نه، ما خپل پخوانی دنده ترسره کولی، نه زه په مخ دفتر کې کار کولی شو، او نه هم زه د پوهنتون د استاد په توګه ما خپل مسؤلینو ته درس ورکولی شوی. او در څنګه د ما هغه همکاران چې البته په ولایتي کچه د ما سره همکاران وو او د ما په مرکزي دفتر کې د ما سره همکاران یې فجې، هغوی ته هم په مغه والا ورځ دی ویلي چې موږ هیڅ ښځه ته موږ اړتیا نه لرو. البته سره اوسه پورې هم تاسو د شاهدانې او تاسو د وینې چې د موږ ښځینه همکاران ټول په کور کې ناستې دي او یوازې نارینه دي، یا نارینه هم چې ځي فقط خپل یوه امضا کوي، کار نشته، فقط دوی په اونۍ کې یو ځلې ورځي، یو لاسلیک کوي او بېرته ځي کور ته.
مننه نرگس جانې، زه بیرته تاسو ته راځم. له موږ سره د تلیفون پر کښه پاتې سئ. اورېدونکو، موږ د مخکښ شې ځې خپرونې دوهمه میلمنه نیلا مبارز صاحب هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. مبارز صاحب، مننه چې تاسو وخت وایستئ. آیا تاسو په ورته وضعیت کې قرار لرئ؟
مننه بشیر صاحب، زه اوس هم په کابل کې ما او یعنی خپل ژوند په عادي شکل باندې په مخ بوزم، مګر د کار په اخلا باندې زما تاسو خبر یاست چې موقف می د خارج رتبه موقف وو او ما ته هیڅ کوم یعنی بی نزاکتی یا خشونت دغه کارون اصلا نشو، بلکه کله چې امارات راغلا او لاس وقت پلاس کی واخستلا یو څوک د ما د ټول وزیرانو په ځای یعنی معرفي شول او د ما په ځای هم اوس مولوی صاحب خالص معرفي ده چې عمومي رئیس د سری میاشتې ټولنې څخه دی او دا نورمال او طبیعي خبره وه چې زه د دنده لرې کړی شم. مشکل هیڅ هم نه درلوده، اما په دغه درې ټکو باندې چې تاسو وایئ چې یو د ثانوي مکاتبو د په عمومي شکل باندې د کار د خوځو د کار په اکلا باندې او سیاسي مشارکت په اکلا باندې د خوځو نارینه د پاره یو رقم دی مشکلات ستدي. په د کار په اکلا باندې په صحي سکتور کې هیڅ کومه سنسته نسته، ټول شفاخانه په هغه شکل باندې کار کوي، کلینیکونه پرانستې دي، خوځې او نارینه په هغه شکل چې ول اوس هم کار کوي. خوشبختانه چې په دې اکله په دې یعنی سکتور باندې مشکل په غیر دې چې موږ اقتصادي مشکلات ډېر لرو په افغانستان کې او مثلا د درملو کمبود ست، د وسایلو کمبود ست، دا شیان ست دي، مګر ما په خپل لیدلای دی چې خزینه او نارینه یو ځای کار کوي، اما معلومدار چې پخوام هم دغه سه و اوسم هم دغه سه ده چې د اسلامي چوکات لاندې دي ښځې خپله حجاب مغز چې پخوا کوله اوسم کوي دغه سه یعنی په دغه سکتور کې مشکل همدا اوس نه وینم. اما که چېرته دغه د مکتبونو مشکلات حل نسی د ثانوي نو په راتلونکي کې د ښځو دپاره په دغه سکتور کې هم ډېر مشکلات رامنځته شي. او زه د ټولو چارواکو یعنی نظر په دغه عقب باندې غواړم چې د دوی توجه وغواړم او د دوی نه په ډېره درنښت غوښتنه وکړم چې دا ثانوي مکاتب ژر تر ژره خلاصې کړي، ځکه چې آینده د مونږ د دوی دغه دو ته ډېره یعنی ضرورت سته، نه یوازې په سکتور صحي کې، په ټولو سکتورونو کې د ښځو ځای نه شو کولای چې د نارینه له لارې نه یعنی پوره کړو. دا هېڅ کېدونکي نه دي. مثلا استادان دي، مثلا حتی په جیلونو کې، په هر چېرته دغه سې ده. او مشکل متاسفانه چې مونږ نه پوهېږو چې ولې دغه سې کار سوي ده، تر اوسه پورې کومه واضح یعنی دلیل دلته وړاندې نه ده سوی. شفایي حکم د امیر المؤمنین صاحب دی دغه سې دوی ویلي دي، او البته هم همیش وعده کړي دي چې دغه ستونزې به حل سي. مثلا دوی وایي چې کوریکولم کې مشکل سته. که چېرته کوریکولم کې مشکل سته خو د نارینه و دپاره نه، د هلکانو دپاره خو باید دغه مشکل وي. نو دوه کوریکولمونه خو نشو کولای چې جوړه کړو، نارینه یو رقم درس وایي او ښځې نجونې بل رقم. د مشارکت سیاسي خبره خو بالکل بیله ده، چې دا خو د ټولو لپاره مشکل ده چې تر اوسه پورې دغه په دغه څانګه باندې هیڅ کوم پیشرفت نه ده سوی. نو هیله مې دا ده چې انشاءالله تعالی ژر تر ژره اول خو دغه مکتبونه خلاص سي. پرون تاسو مو واورېدله چې د ښځو د چارو ریاستونو ټول بند سول، یعنی تنقیص سوی دي په همدې شکل باندې په هر وزارت کې دی جندر امریتونه ول چې هغوم تنقیص سوی دي. نو دا د پالیسی خبره ده، او دغه پالیسی باید چې یعنی خزینه پکې لکه څنګه چې په اسلام په شریعت کې واضحه ده، هیڅ کله ما نه ده لوستې یا اورېدلی چې ښځینه دپاره په شرعي ډول باندې د زده کړې کومه ستونزه وي یا کومه بندیز وي. که چېرته یو مونږ پوهه کړي چې مونږ وپوهېږو او د شریعت نه مونږ خپله لرې ونوځو، وړاندیزونه مې دا و انشاءالله چې تاسو قناعت ته یعنی
مننه مبارز صاحب. تاسو شورتکو ته اشاره وکړه. نرگس جانی، تاسو د مبارز صاحب خبرې واورېدلې. دوی وویل چې طالبان باید یو پراخ بنسټه حکومت رامنځته کړي چې ټولو خلکو ته پکښې کې د ګډون اجازه وي، او په همدې طریقه باندې به طالبان مشروعیت ترلاسه کړي په افغانستان کې چې د خلکو استازیتوب وکړي. ستاسو په نظر باندې ښځو ته په دا ډول حکومت کې ځای ورکول څومره مهمه خبره ده؟
مننه آغلی بشیر. اول به زه د آغلی مبارز دغه وروستۍ خبرې چې زه دغه باندې اتکا وکړم به وروسته د تاسو پوښتنې ته بېرته راځمه. آغلی مبارز وویلې چې دلته اوس بالکل امنیت دی، او اوس هیڅ نوه هغه ستونزې چې پخوا وې هغه څه نشته. زه په دې نظر یم چې دا امنیت چې دی دا دوه ډوله دی، یو فزیکي امنیت دی او بل روحي امنیت دی. مونږ دا منو چې اوس په کابل کې هغه چاودنې نشته، ځکه پخوا هغه کسانو چې چاودنې کولې هغوی اوس په حکومت کې راغلي دي. همغه ده چې زمینه ګاونډیو ته مساعده شوې ده. صحیح ده، دا امنیت شته، خو خلک په کلي توګه او تر ډېره حده په روحي فشار باندې، روحي فشار لاندې دي، روحي امنیت نه لري. دا نن هم زه خپل د اکثر نو همکارانو سره زه خبرې کوم، د ښځینه همکارانو سره، یوازې ښځینه سره نه، د نارینه همکارانو سره مې هم اوس د اکثر سره پاړي کړم. یعنی داسې کس نشته چې دوی